د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو دغه پروگرام ته چې یو سات دوام کوي ستاسو هر کلی کو السلام علیکم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وار وار په خپلو راپورونو کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي په لسګونو رسنیو تړل سوي او افغانستان کې دننه پر فعالو رسنیو هم ډول ډول محدودیتونه لګول سوي دي ګڼ خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د ځینو امنیتي ستونزو له کبله نسي کولی چې حقایق په هغه بڼه چې دي منعکس کړي د رسنیو زیات کارکوونکي مجبور سول چې بیلابیلو غربي هیوادونو ته مخه کړي او د دې لپاره چې په دغو غربي هیوادونو کې د پناه غوښتنې اسناد وڅېړل سي دوی په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار پاتې سول په پا پاکستان ایران او نورو هیوادونو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تشدد ځینې پیښې ثبت سوي او دا لړۍ لا هم روانه ده په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون تیره اونۍ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پر یوه افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه دغه فدراسیون د اګست پر 28مه نیټه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښه عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري پاکستان رسما په دې اړه څرګندونې نه دي کړې بلخوا د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست میاشتې پر 29مه په پاکستان، ایران، ترکیه او هند کې د میشتو افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد هنایش د اسلام آباد ښار په یوه ډیپلوماتیکه ساحه کې د نامعلومو وسلولو لخوا برید وسو چې په نتیجه کې دای ټپي سوی و. په ایران کې هم پر افغان خبریالانو د څو حملو او د دوی په وړاندې د تشدد راپورونه ورکول سوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریال رامین فقیرزاده د وژنې د هڅې پر موضوع اندېښنه ښولې ده دغه فدراسیون ویلي چې د دغه خبریال د وژنې هڅه د اګست میاشتې پر 1 هغه وخت وسوه چې هغه په یوه دنګې ودانۍ کې په کار بوخت و یو افغان خبریال چې درې کاله مخکې د خلکو په ژغ بدل سوی و نن سبا خپله په یوه بې ژغه انسان بدل سوی دی د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې له خپلو میلمنو سره همدا موضوع څېړو نن د جلا وطنه افغان خبریالانو پر ژوند خبرې کوو د پروګرام میلمانه دي عبدالله حمیم سلیمی ورور او لمر نیازی حمیم صاحب متاسو چې تازه وریوه اروپایي هیواد راغلی یاست په تیرو دریو کلونو کې له کومو لوړو ژورو سره ستاسو ژوند مخامخ سو
په تیرو درې کلونو کې خو یوازې زه نه ټول افغان خبریالان د حکومت له سکوت څخه وروسته له بېلابېلو ستونزو چلنجونو سره مخ سوله د ټولو لپاره کار کول سخت سوله هغوی چې په وطن کې وه او هغوی چې په ماغولو ورځو کې په اګست په میاشت کې له وطنه ووتله د هغوی لپاره هم په جلا وطنۍ کې ژوند کول په اروپایي امریکایي ملکونو کې ژوند کول سخت وه د دې ترڅنګ هغه کسان چې افغانستان کې پاتې وه زه فکر نه کوم چې لاس بسادم پخوانی خبریالان یا د رسنیو کارکونکو د افغانستان کې پاتې یا همداسې په وقفې ټول افغانستان څخه ووتل ډیری کسان امریکایي او اروپایي وادو ته ورسېدل ډیری کسان لام په پاکستان او ایران کې پاتې دي او هغه چې په پاکستان او ایران کې پاتې دي هغه متاسفانه ششون نه لري هغوی له اقتصادي ستونزو سره له امنیتي ستونزو سره مخ دي او هغوی په یو ډېر بد وضعیت کې هغوی ژوند تېروي خپله زما تجربه دا وه زه د کله چې حکومت سکوت سو زه همالته کابل کې وم ما بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ خو متاسفانه په دا یو ورځ چې حکومت سکوت سو په دا اثار باندې له خپلو همکارانو سره ښار ته راووتو موږ راپورونه چمتو کړل راپورونه مو خپاره کړل پاول ورځو کې وضعیت ګډوډ و ځکه هلته مسول او نامسول کسان نه ملمېدل او دا وضعیت نه ملمېدې چې څه ډول سړی کار وکړي د دې اصول بچي وي او د کوم اصول لمخې باید سړی کار ته ادامه ورکړي بیا لاغه څخه ورسته چې زبی الله مجاهد د رسنیو پر مخ راښکارا سو او هغه وعده وکړلې چې د دې بیان ازادي تشمن دي او د بیان ازادي قانون ته غاړه یې شه ده او د دغه قانون په چوکاټ کې برسنۍ آزاد دي او کولای شي چې آزاد خپل کار وکړي خو متاسفانه د وخت په تیریدو سره چې خپل د دې مسایلو شاهد ومه ځینې کړي ځینې افراد ځینې کسان به برتلله او هغه به د خبري اعلانو د تیر په اړه باندې اخترونه ورکول چې تا مخکې دغه سی گزارشونه راپورونه خبروله یا ته دغه سیمه ته چتلې یا مثلا نظامی عملیاتو ته تلې ته دا کول حق ول ته وس باید احتیاط وکې دا د پخوا وخت نه دی دغه سی خبرونه داسې راپورونه باید جوړ نه کی مش کڅام پاولو روزو کې هم داسې ډاډ او چې کومې ژمنې چې زبی الله مجاهد کړی دي نو ممکن پاغه باندې د دې ټول لاغه کوم کسان چې دی د کوم تحریک چې دی د کوم ډله چې دا هغه به هم دغه ژمنو هم دغه مسایلو ته ژمن وي خو متاسفانه داسې ونس و خبري اعلان وهل سول وټه کول سول بندیان سول شکنجه سول زه خپل د همکارانو شاهد ومه چې هغوی له دفتره څخه په ډېر بې حرمتۍ باندې هغوی مثلا هغوی ته په سپکاوي باندې هغوی له دفتره څخه وویستل سول والچک سول څو ورځې په استخباراتو کې بندي سول نو هلته کار کول سخت ول زه خپله مجبور سوم له همدغه سختیو له امله ځکه کار هلته نه کېدی بغیر له دې چې کار نه کېدی د دې تر څنګ یو ډول پیغورامیز ژوند هلته تیرېدی له هر چارواکي سره چې به مخ کېدی درته پیغور به در کول کېدی او هغوی به یو ډول په مغرورانه انداز باندې خبرې کولې او ډېر کوشش به کوي چې هغه پښتني چې باید خلک یا هغه مسایل چې قرباني خبر کې یا ته باید راپور کې لاغوی څه خزان وباسي او یو ډول له مصیبې څخه وروسته دغه یو څه درته وایي چې دغه گزارش نو کدا سي نشر سي خیر به دي نه وي نو دغه لامل څه چې خپل شخصا خپل راوتلم له افغانستان څخه رالم افغانستان په شوې ځکه د کار کړی یا د کار ساحه چې واغه ورس په ورس تنګیدل نو بیا کرا کرا نور کسان چې هغه د دوی په ایډیا او د دوی په فکر او مفکوره وز ټول نه ملامتوم خو ممکن مجبوریتونه وي د څوک د ګولې ټوټي پیدا کول لپاره خپل کار ته چې دامه ور کوي نو ځینو مجبوریتونو لامل دا غوی اصول ته غاړه یې شو او یش یې ده او ما غره کم خپل کار ته دامه ور کوي
همیم سب تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه سلمی ورور تاسو ته براسو نن سبا یو افغان خبريال چې په خو د خلکو ژغ وو د خلکو د غشتونو ترجمان و استاد په نظر آیا په خپل په یو به اواز انسان بدل سوی ک فکر کوي چې لا هم نمغه په خوانی وضعیت ست چې دوی کولای سي واقعیت وایي او خپل اواز پورته کړي
افغان حالت یا دغه منځري حالت څخه په چیرو دوه یا نیمو کلونو کې مونږ په وار وار کړی دي چې بشر د حقونو د بشر د حقونو د ازادۍ او تاسوګه د انسان د بنسټیزو حقوقو په فارغ غوچتون کې انسانانو صداسي حالت کې بدبختانه شي وي خپل بنسټیز حقوقونه نه خوندې ویني او بدبختانه ورستر بل د حقوقونو په پایمالي دودي تاسو باور ولرئ کچته په افغانستان کې لکسنګ چامل سه بوت اشاره وکړه ژوند کول او زمينه وای پر رسنیزو فعالیتونو محدودیتونه نه وای او هغه رسالت چې مونږ یې په وړاندې ژمن ځان بولو دغه د پلیکېدو لږ زره هیله هم وای مونږ به په هیڅ صورت سره دغه سختۍ ته ځان نه وای ورکړی چې درېمو هیوادونو کې دغه ذلت ژوند ته غاړه کېږي په یو ډول مجبور سو چې دلته داسې ژوند وکړو چې په دې حیران وو سو چې د خپل درد په اړه چاته وایو او څنګه د خپل درد را کم کړو یعنی په ټوله کې طالبان او لفال بندې کېدو او هل کېدو ټکول کېدو را ورسته زه مجبور سم چې واسطه کړم ما ډېر لوی اراده و چې افغانستان خو کچته د رسنیز رسالت موضوع هم دا اوس مونږ مسولیتونو ته ډیره زیاته اړتیا ده چې باید د جمهوری نظام له سقوط وروسته لا د رسالت غاړه کې د ځان ورته ټینګ کولې بدبختانه راته چې پلان و راته چې اراده و دغه خلاف هر څه روان و چې انسان خپل چا خبر دی سر خوندیتوب مسله تر ټولو لومړیتوب او غالت خوندی نو نو بدبختانه دلته لراته اکثر سره لدی چې هغه اقتصادي وجه تر ټولو مشترک ستونزه ده ان رواني اړخ خبري اعلان ډیر زیات وځل شو هغه بنسټیز حقونه چې دی یو کډوال په توګه او انسان باید په دریم هیواد کې ولري په ښکار له هغه څخه زرغړونی کېدلی په یو بل نام له افغان کډوالو څخه پټولو کې د حکومت لخوا یو او بل نامه پیسې ولوټل شي. یعنی دوی هغه آرام ژوند، دوی د اولادونو د تعلیم مسله، دوی د کار مسله، دا هر څه په یو ډول په یو لوی محرومیت واوښتله. او دا هغه څه ول چې یعنی که هغه لوی مجبوریت نه وای، په هیڅ صورت سره به یو خبریال څه چې یو عادي افغان کډوال هم دې ذلت غاړه کښېنهدي.
لمر نیازی صاحب، تاسو تر اوسه خبریال هر وخت له نورو پوښتنې کوي، د هغوی د حال پوښتنه کوي. نن به له یوه خبریال پوښتنه وکړم چې تاسو د خپلې جلاوطنۍ کیسې راته وکړئ چې هر څه مو په دې تیرو دریو کلونو کې څنګه وګالل او تر اوسه پورې څه ګالئ؟
زما په اند که په ټوله کې د افغانستان د جمهوري نظام سقوط چې د تیرو څلوېښتو کلونو د مقطعي نظامداری نه وروسته یو نسبي اوږده موده وه، د دې سقوط یو په عامه اصطلاح که سړی وویل شي یو تمام عیار کوچنی قیامت و. داسې دا یوازې د یو سیاسي ایدیولوژي یا نظام بدلون نه و، یا د یو حکومتي ساختار بدلون نه و، یو پراخ اجتماعي بحران و او لا هم له بده مرغه روان ده. ستاسو د خبر مطابق خبریال خو یو کب یا ماهی فرض کو او سرچینې یا کسان چې اطلاعات ترې راټولوي هغه اوبو فرض کو، نو دا خو لازم او ملزوم دي. یعنی په فزیکي لحاظ موږ محو شوي نه یو، موږ دا د اوسم سا اخلو، هغه که په مهاجرت کې یو، که ډېر په وطن کې دي او د مجبوریت له وجې هغه حقایق نه سي ویلی، خو په ټوله معنا باندې له مسلکي پلوه دا هم کوچنی قیامت ګڼل کېدلی شي. او زه خپل هم ځان داسې احساسوم، اگر که په وروستیو کلونو کې زما د سقوط نه وړاندې، د جمهوري نظام له سقوط وړاندې، زما اگر که مسلک مې بیرته هم اړوند خبریالۍ یا مطبوعاتو سره و، خو زه آزادو رسنیو راغلی یم، د افغانستان د ټولګټو وزارت مطبوعاتو په برخه کې د وزیر ارشد سلاکار دنده مې اجرا کوله، بیا هم په یو نه تړلي وو. نو وروستی سقوط داسې څنګه چې ما مثال ورکړ، اوس غمیزه دا نه ده چې خبریال نسی کولای د خلکو غږ ته وسیله شي، ځکه اوس ماهیت د رسنیو لږ او ډېر تغیر شوی په دې ده چې د سوشل میډیا په راتګ یا په فراختیا سره تقریبا هر وطندار یو نوع خبریال ګرځېدلی دی د اطلاع رسونې. خو مشکل دا ده چې د خبریال لپاره خام مواد چې دي، د خلکو غږونه، انتقادونه، عکس العملونه یا نقدونه وي یا اطلاعات وي، اوس غمیزه دا ده چې خلک له یوې تمام عیارې یو سرتاسري ویرې سره مخ دي. حتی که د یو عام هیوادوال د خبریال داسې پوسټ ته لایک ورکړه چې هغه یو نوه مثلا امنیتی پیښه وي په افغانستان کې شوي په اوس وخت کې د طالب واکمنۍ لاندې، نو هغوی په یو لایک باندې هم تحریدېږي. نو دلته ده چې د خپلواکو خبریالانو لریوالی له وطنه یا له ساحې څخه، او بیا د بې باوري یو عمومي فضا رامنځته کول چې که زه دا اطلاعات ورکړم باوجود د دې چې راته وبه وایي چې ستا غږ یا هویت نه افشا کوو، ستا غږ خپرو یا ستا معلومات خپرو، بیا هم هغوی په خپل مسؤلیت باندې ډاډمن نه وي. نو غټ بحران یا اساسي مسله دا ده چې اوس خلک له ویرې نه اطلاعات نه شریکوي. همدغسې ډېرې قضایاوې موږ ګورو آف د ریکارډ یا بغیر له خپرولو داسې چې پیښېږي. حتی د ځانو یو وخت کې ما هڅه کوله چې په فیسبوک کې د ځان وژنې قضایاو باندې ماکس وکړم یا هغو باندې فوکس وکړم چې د وروستي وضعیت له وجې ډېری اکثره ځوانان چې دي په 13 کلن نه تر 28 کلن پورې، داسې حتی ډېر محصلین و داسې ما چې د دوی پروفایل یا پیژنګلی وکتلې، هغوی ځان وژنو ته رسېدلي وو. یعنی دغسې کیسونه په مراتب ډېر شو، په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې به داسې هفته به نه وي، اوس هم دغه لړۍ روانه ده. نو وروسته ما ته اخترونه راکړل شول په فیسبوک باندې. نو په ټوله کې زما په نظر باندې افغانستان نه یوازې له نظامي او سیاسي سقوط سره مخامخ شو، بلکې له بشپړ اجتماعي او مدني سقوط سره مخامخ ده. له بده مرغه دا موږ تجربه کوو، لا هم روان ده او ډېر وخیم لور ته تلونکی ده. په دغسې وضعیت کې د خبریال لاس قلم او خله جبا چې وتړل شي نو دا په دې معنی ده چې افغانستان هغه زرینه دوره د مطبوعاتو د ازادۍ له لاسه ورکړل شي په هر ډول شرایط سختو په آرام شرایطو کې په دواړو شرایطو کې افغانستان کې رامنځته شوی او له بده مرغه یو بل تصادف یو بد تصادف دا چې په همدغه نن ورځ باندې موږ د افغانستان رسنوی د کور یو ډېر بې پرې او خپلواک خبریال ښاغلی فهیم دشتی هم د اوسنیو حاکمانو لخوا ټارګیټ شو او دغه ژوند ته د پای ټکی کېښودل شو نو نه یوازې دغه ژوند ته بلکې د خپلواکو رسنیو ټول فعالیت د دوی وجود فرض کړو. خپلواک رسنۍ اوس مهال په نشته حساب دي.
ډېره مننه حمیم صاحب. تاسو تر ازو د اوسنیو چارواکو چلند ولې دومره سخت دی؟ د رسنیو په وړاندې هغوی چې د عمري عدالت د تامین دعوا کوي، هغوی چې د امن در وستلو یا هم د عدالت د تامین دعوا کوي، بیا د حقایقو له ویلو ولې دوی یو ډول بیره لري؟
ګوري، د امن یوازې دا نه دی چې څوک دې فزیکي امن ولري، باید هر څوک، هر انسان آزاد پیدا شوی دی، هر انسان باید هغه فکری امن ولري، هغه باید ټولنیز امن ولري، هغه باید ازادي امن ولري. متاسفانه په افغانستان کې د ټول یوازې تر فزیکی امن پر محدود شوی دی. کاوی د عمري عدالت ادا کوي چې عمري عدالت پلي کوي، خو متاسفانه د عمري
متاسفانه چې د حمیم صاحب د ټلیفوني تماس دا شبه پریسو. خو سلمی ورور، تاسو تر ازو له تاسو به وورو چې د رسنیو په وړاندې ولې ورځ په ورځ محدودیتونه لګول کیږي او هغه کسان چې واقعیت ویل په بیره کې دی یو ډول؟
مننه. ګوري که په ټوله کې د مستبدو نظامونو یا د استبداد تاریخ چې ته مخړو، د هیټلر واکمنی وه یا په تاریخ په جریان کې نور دغه ډول ورته واکمنۍ وي، دغه ډول واکمنان خپلو ولسونو ته لویر او ډار پرته نور هیڅ نه لري. کله چې ته په عمل کې خپل ولس ته څه ونه لري یا په دې باوري واوسي چې زما کړنې د دې خلکو د یعنې ملت ارادې خلاف دي، طبیعي خبره ده ولس غږ وچتوي، نو ته به د ولس خوله په یو ډول چپوي. د هغو د چپولو لپاره که چېرته ولس غږ وچتوي، بنسټونه یې مشخص دي. هغه مرجع چې ولس دې آواز وچتولی شي، د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ژمن سنګرونه ګڼل کېدلی شي، هغه رسنۍ دي. نو تر ټولو بهتره لار د دوی لپاره اوس دا ده چې په یو ډول د بیان د ازادۍ را سنګرونه تر تاثیر لاندې راولي. اول خو یې سانسور کړي، تر ډېره حده یې هڅه کړې ده چې د رسنیو شمېر راکم کړي، خبریالان په یو او بل نامه ورټي، یعنې دې ته مجبور کړي چې هغوی مهاجرت ته مخه کړي. دغه محدودیتونه د دې لامل کېږي چې هم پر رسنیو د رسنیو په سانسور کې ونډه ولري او هم په یو ډول هغه ولسي اراده چې د خپلواکونو په تړاو انسانان لري په هغوی هم منفي تاثیر اچوي. هغوی هم وروسته کې دا جرات بیا نه کوي چې په اسانه خپل غږ اوچت کړي، د خپل حق په وړاندې له واکمن نظام څخه وپوښتي. نو په ټوله کې حاکم واکمنان چې همدا اوس افغانستان کې دي، دوی د ولس د ټولنیزو او بشري غوښتنو یا هغو حقونو چې ولس یې لري، شرعي حقونه دي، د هغوی د پوره کولو لپاره یا خو اراده نه لري او یا هم په یو ډول په شعوري ډول دغه سناریو روانه کړې ده چې ګواکې ستاسو حقونه څه چې تاسو وایاست یا هغه نه دي. نو دلته دوه کاره وشول. یو خو دوی هغه رسالت چې دی او حاکم نظام په توګه دی ته ورسپارل شوی، هغه یې نه دی ترسره کړی. او بل دا چې سره له دې چې د خلکو غوښتنې، د ولس اراده، د ولس حقونه نه دي پر ځای شوي، پر هغوی حاکم هم دي بې له کوم مخالفته او بې د هغوی له کوم غبرګونه. نو په دغسې شرایطو کې بیا خبریال لپاره ډېره ستونزمنه وي چې هغوی رښتینی ډول وکولی شي د ولس غږ اوچت کړي، د خپل رسالت لکه څنګه چې ورسپارل شوی مسؤلیت دی په سمه توګه انعکاس ورکړي.
نیازی صاحب، یو ځوان چې مثلا په افغانستان کې کلونه کلونه د بیان ازادي لیدلې وي، د رسنیو ازادي لیدلې وي، هغه په دې اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې کولی شي ژوند ته دوام ورکړي په دومره یو تنګ فضا کې؟
ژوند اوس مهال په افغانستان کې طالب حاکمانو لاندې تقریبا یو لیول شوی ده. د که عام خلق دی که خاص دلی یا قشار دی چې موږ خبریالان هم دي دغو اقشارو څخه یوه ډله ده که هغسې د ښکلو هنرونو د برخې دي که حتی سیاسیون دي هغوی چې په تر جمهوري نظام کې لږو وړاندې د دوی پروفیشن یا مسلک داسې چې یوې برخې ته منسوب و په ټول په کل کې یو تمام عیاره ویره خوره ده. زه به تاسو ته مثال راوړم، هغه وخت چې افغانستان کې وم ما عملا واورېدل، حتی ما ته اختار هم راکړل شو زه څو ورځې څو ساعتونو لپاره احضار شوم، حتی بندي کړل شوم. نو دوی نه ما مخامخ واورېدل چې موږ تا وژنو نه، موږ ته ویل شوي دي چې خبریالان دومره ذلیله کوي او دومره پټ پټ جراحت ورکوي چې نړۍ یوازې د قتل په قضیو باندې عکس العمل کوي، چې هم د هغوی د نړیوالو له ویرې نه له خشم نه ځان ساتلی وي، او هم خبریال هغه که هر څوک ده په حیثیتي لحاظ دومره ځپلی واوسي چې بیا هېڅکله دا جرأت ونه کړي. نو ما خپل هم دغسې تجربې چې وکتلې په خپل ځان باندې په ټوله کې که وګورو دلته د تناقضات او ابهام یو فضا حاکمه ده. اصلا یوه ډله، یوه سیاسي ډله چې ځان ته د سیاسي ډلې خطاب کوي، هغه که راځي د حاکمیت لپاره یا مبارزه کوي یا بری ته رسېږي د دوی د دید مطابق، نو هغوی یوه تنظیم شوې تګلاره لري، یو منظومه لري. نو دلته ابهام داسې په لویه کچه موجود ده چې هر فرد دې ډلې ته منسوب چې ده، هغه هم په عین وخت کې هم پولیس ده، هم قاضي ده، هم جلاد ده، هم حاکم ده. نو دلته د واکونو صلاحیتونو تفکیک چې ده هغه بیخي له سره شته نه، او د دې یو اساسي وجه هم دا کېدلی شي چې دوی په کل کې اراده نه لري، یعنی په ټوله کې یوه مقدسه ډلې په توګه ځان معرفي کوي او معرفي کړی ده، او هغه یو عامه اصطلاح ده چې عوام خو لکه حیوانات یا انعام داسې دي که نه. نو دوی نه یوازې د خبریالانو سره او د نورو اقشارو سره، بلکې په عموم کې له عوامو سره به تاسو څوک وایي، تاسو څوک یې، دوی ته حتی د مرتدینو، دوی ته د بد زشت القاب ما په خپل غوږونه اورېدلي چې دا کاروي. نو په کل کې د قانون خلا، یعنی موجودیت او د مشروعیت نشتوالی او یو نوع بی خرطه یا بی اندازی مالی امکانات چې دوی پخوا په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې، اجتماعي وضعیت کې قرار لري، دې ټولې یو کمپلیکس یا یو مرکبه بی نظمی او ابهام رامنځته کړی ده. که خپل وګورو د دوی په تعلیماتو کې داسې څه شته چې د خپل منځ کې په ټکر کې دي، که موږ وګورو د خارجه وزارت معین چې ده عباس ستانکزی، د هغه نظریات که وګورو، بیا د کندهار نظریات وګورو، بیا په کابل کې د لوړو زده کړو د وزیر نظریات وګورو، بیا د پوهنې وزارت اړوند نظریات وګورو، دا په خپل منځ کې یو ټکر لري. په دغسې مواردو کې چې هغوی غالبا په شرعي علومو کې یا په شرعي مسایلو کې مسایل واضح وي که هغه حرام وي که حلال وي یا مباح وي، دوی خپله د یو دروني تناقض سره مخ دي. حتی دوی وړې وړې ډلې ته د چا ډله، یعنی دوی لا هم خپل ځان ته د یو حکومت په توګه په حیثیتي لحاظ باندې قائل نه دي. نو زما خپله دید دا ده چې په دې اوسني حاکمیت هغومره د تناقضاتو خبرې کېدلی شي لکه دا دوی چې څومره موده حاکمیت کړی ده، یعنی که سړی ووایي په ساعتونو باندې په ډېر جزوي شکل کولی شي دا تفسیر کړي چې هلته اصلا هیڅ نظام نشته، یوازې یوه همغږي ده چې لږ مثال داسې واضح کړم، د واټساپ حاکمیت ته، ګروپونو حاکمیت ته، چې یوازې د خلکو د تذلیل لپاره یو غاصبانه او یو قهریه حاکمیت ته دوام ورکوي. نور هلته خلک نایلي دي، هلته اقتصادي فعالیتونه، مدني فعالیتونه په کل کې، حتی د حکومتداري فعالیتونه چې دي هغه په واضح ډول تعریف شوي نه دي، او خلک نه پوهېږي چې یعنې څه په کل کې د اساسي قانون نه موجودیت او د نورو قوانینو څخه د سلیقې په اساس استفاده کول یو عظیمه بې نظمي رامنځته کړې ده. په دې منځ کې د مطبوعاتو غږ هم ډېر لاندې پاتې شوی دی، د خپلواکو مطبوعاتو، او هغه چې دوی په اختیار کې دي یا د دوی له اثر لاندې دي هغه ډېر سلیکټیو یا داسې د دوی د تابع مطابق برخو فعالیت کوي. وکول کې اوس مهال که څوک تصور د آزاد مطبوعات په افغانستان کې کوي نو دا به یو سړی کوه یو واضح حماقت پوي. افغانستان نور آزادې رسنۍ نه لري په داخل کې. موږ آزاد خبري اعلان لرو چې د مجبوریتونو له وجې یا د اقتصادي مجبوریتونو له وجې ډیر په ذلت سره یا ډیر په سختۍ سره دریزه کټلو لپاره خپل کار ته ادامه ورکوي، خو هغوی هم په دې پوهېږي چې دوی آزاد نه دي.
ډیر مننه حمیم صاحب، تاسو تر اوسه دغه وضعیت خامخا د یو خبریال پر ژوند او رواني حالت هم تاثیر کوي. کله چې تاسو کور ته ځئ، د کورنۍ لوغړو سره پر کومو مسایلو بحث کوي؟ آیا پر روانو چارو که نورو مسایلو، یا هڅه کوي چې قصدن خپل پام بلې خواته وړوي؟
زما لپاره خو سخته به وي چې زه خپل د هیواد په اړه باندې خپل کورنۍ لغړو سره خبرې ونه کړم، بیا د خپل خلکو په اړه باندې بحث ونه کړم. ممکن له هر یو لپاره سخته وي، خپل هر څه هیرول امکان نه لري. ځکه موږ چې وینو په رسنیو کې، هماغه رسنۍ چې له کابل څخه له افغانستان څخه فعالیت کوي، یا مثلا په اوس وخت کې سوشل میډیا چې ډیر مشهور شوی ده، په هغه باندې ډیر مسایل راځي د افغانستان په اړه باندې. هغه چې موږ وینو لولو یا اورو ویډیوګانې ګورو، نو دا طبیعي ده چې یوازې له کورنۍ لغړو سره نه، چې بیرون وزو یا درس ته ځو، په سیم کې له نورو سره کښېنو، د افغانستان په اړه همیشه بحث کوو. د افغانستان کې د حاکمو چارواکو د نوو قانونونو په اړه باندې، د هغوی د نویو بندیزونو په اړه باندې خپل بحث کوو، اندېښنې شریکوو. په واقعیت سخته وي، او سخته له نور هم دا وي چې هغه څه چې ستاسو غواړي نه خپل خلکو ته کوای سي. حتی ځکه د ټولو پستونی باندې یو ټول شایو شول سوي ده، د ټولو ژغ خاموشه سوي دي. یوازې هغه څه کې افغانستان کې کوم څه چې د یوې ډلې په خوښه باندې باید تر سره سي، دغه څه باید هغه اخبار سي او هغه باید وویل سي. ځکه موږ تاسو ټول متوجه یو افغانستان کې چې څه تیریږي، څه کیږي. داسې هیڅ څه به د افغانستان له داخل څخه، په خبریالانو څخه یا له رسنیو څخه ونه اوري چې هغه د خلکو هغه اساسي مسایلو ته پکې اشاره سوي وي یا هغه انعکاس سي. او که داسې هڅه څوک کوي، سبا به هغه ته مشکل جوړیږي، هغه به بند کیږي، هغه به ټکول کیږي. دا رقم ډیر مثالونه موږ د دې مسایلو د لرو. ځینو کسانو هڅه کول، هڅه کوي، خو د هغوی د سر په بدل باندې دا هر څه تمامیږي. په واقعیت کې ډیره سخته ده دغه رقم مسایل. او د دې ډیر مثالونه په نړۍ کې مسته مستبد نظامونه ډلې هغه هم دغه سي تګلارې غوړه کوي چې هغه اول د خلکو هغه له هغه ځای څخه خلک نیسي چې هغه خلک ور باندې زیریږي. مثلا د یو چا لپاره د کورنۍ غړې مهم وي، هغه نه غواړي چې هغه لاس اور کینو، دا هغه ډار دا وي چې دا هغه د ژوند ساتلو په خاطر باندې هغه مجبور کیږي چې هغه چوپ کښینی، هغه خپل د حق لپاره بیا ژغ پورته نه کی. او په افغانستان کې دا اوس وضعیت هم دغه سي دي، ځکه که څوک د خپل د اساسي حقوقو په اړه باندې هغه ژغ پورته کوي، نو دغه د سر په بدل دغه د کورنۍ په زیان باندې دا هر څه هغه ته تمامیږي. او همدا تګلاره ده چې خلک همدغه سي خاموشه ساتل کیږي، او د خلک نسی کولای چې هغه خپل د حق غوښتنې لپاره ژغ پورته کی. او د دې ترڅنګ ډیر داسې مسایل دي چې همدا اوس دوی هم په دې پوهېږي، نړۍ هم په دې پوهېږي چې مثلا د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د ښځو د ازادۍ او د کار کولو، دا مسایل دي چې حساس مسایل دي. او دوی ټول همدغه حساس مسایل ډیر مهم نیولې دي. خپل په هماغه کسانو کې ډیر اختلافات موجود دي. ځینې کسان یې معنرو دي، ځینې کسان یې ډیر تندرو دي. خو زه څو مثالونه ورکوم. همدا اوس دوی چې کوم د امر المعروف نوی قانون توشه سوی دی، په هغه کې مثلا عکس اخیستل، ویډیوي مصاحبې په ځینې ولایاتو کې بندې دي. اما که وکتل سي په کابل کې چې کوم کسان دي یا ځینې لوړ پوړي چارواکي دي، دا هغوی د غړو په اړه، د هغوی د پخواني کسان چې هغوی اوس وژل سوي دي نسته، د هغوی په اړه مستندونه خپرېږي. اما هیڅ داسې یو مستند خپور نه سو چې یو انجلۍ چې هغه په وهم سیم کې و اما درې کال کېږي هغه کور کې ناست ده، هغه بندي ده، هغه درس ته نسي تللی، هغه کورس ته نسي تللی. د دې په اړه باندې هیڅ مستند څوک نسي جوړولی او اجازه نه ورکول کېږي چې د هغې انجلۍ ژوند څه رقم تیریږي. یا څومره انجونې چې په افغانستان کې اوس له زده کړو څخه بې برخې دي، څو میلیونه انجونې چې بې برخې دي، د دغو په اړه باندې هیڅ داسې یو مستند څوک نسي خپرولی. نه افغانستان کې ورباندې کار کولای شي چې د دغو د څو میلیونو کسانو راتلونکی به څه وي، ځکه دلته مسله د یو نسل ده، د یو نوي نسل ده چې د هغوی هیلې خاورې کېږي، د هغوی راتلونکی خرابېږي، او د افغانستان کې د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه ځي. نو دا هغه مسایل دي چې هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې ورباندې کار وشي یا افغانستان کې خلکو ته اجازه ورکول شي. زموږ لپاره هم دا تشویشونه وي که موږ دلته له ملګرو سره وینو، له کورنۍ له غړو سره کښینو، نو طبیعي ده چې ټول فوکس او بحث او مناقشه مو په همدغه موضوع.
ډېره مننه سلمی ورور. تاسو ترازو په افغانستان کې روان تحولات پر تاسو په رواني لحاظ څه تاثیر کوي؟ کله چې ځینې کسان وایي هلته کوچنی حادثه هم کېږي په رواني لحاظ په بهر کې میشت افغانان زیات زیانمنوي، ستاسو وضعیت څنګه وي که د خپلو تجربو پر اساس راته وایست؟
بله، یو خو له هیواد سره دغه یو دی وګړو اتبا وغه کار څومره په فزیکی لحاظ په لری فاصله واټن کې وي، دوی رواني اړیکې ورسره نشلی دونکې دي، خصوصا په یوشتمه پیړۍ کې د معاصره ټکنالوژي او د راستس کې. بیا په ځانګړي ډول خبریاله طبقه چې په تقریبا 15 کال د بیان د ازادۍ او د خلکو د ارمانونو او د بشر د حقوقو د مبارزې لپاره کار کړی دی، او دای ارمانو وی یو ډول قانونه لدی ولست سره تړلی بولي. کای څوک ومني یا ونه مني، ولې د دوی درد مشترک دی؟ ځکه دلته د دوی رسالت لوړاندې نه مشخص و. دوی په دې برخه کې ژمنه کړې ده، قسم یې یاد کړی دی چې په سمه توګه به د خپل رسالت د ژوند تر پای تر سره کوي، خو دا چې شرایط اوس بل ډول دي. زه وایم یو سوال دی، دا سوال که چېرته په اوسني حاکم نظام کې ځواب شي، فکر وکړی زما مایند وینځل شوی، زما مغز وینځل شوی دی. زه په بشپړه توګه د دوی په استلال شرعي حاکم نظام سره ځکه مخالف یم چې زه په یو داسې نظام کې راستر شوی یم چې هلته اشغال و، هلته حاکمیت نورو په لاس و. که چېرته یوازینی هغه ستر ارزښت چې د انسان بنسټیز حق ګڼل شوی دی شریعت کې په احادیثو دا ثابت ده چې له ابن ماجه رضی الله تعالی عنه روایت دی، اطلب العلم فریضه علی کل مسلمه والمسلم والمسلمه، دي صحیح حدیث دی. علم په نر او ښځه فرض دی، د رسول الله مبارک خبره ده، کلام یې دی. که چېرته ته دغه ته جواز نه ورکوي چې ستا په خپل شریعت کې راغلی دی، نو ته د بیان ازادي، د خلکو حقونه، مدني حقونه، د ولس د بنسټیزو حقونو خبر خو اصلا د کولو وړ نه ده. دلته هم یو سوال دا راولاړېږي چې له د علم سره د دوی مخالفت په څه، ولې باید دوی مخالفت وکړي؟ یوازینی لامل یې دا دی که چېرته په دا ډول مستبدو ټولنو مستبدو نظامونو کې غواړي چې ښه اجر اردو ځان ته جوړ کړي او ښه مزدور ځواک ځان ته برابر کړي، ته باید د هغې ټولنې هغه بي سواده قشر ټارګټ کړي. نو که چېرته په یوه تعلیم یافته ټولنه کې ته په یوه داسې ناقصه دایه باندې سربازګیري کوې، طبیعي خبره د مخالفتونه راولاړېږي. یوه لوستې مور، یوه لوستې مېرمن، یو لوستې اولاد دنیا ته راوړي، او لوستې اولاد پوه اولاد هوښیار اولاد هېڅکله ستا لپاره بیا په داسې ناقصو دایو باندې ځان نه قرباني کوي. که چېرته دا فکر وکړو چې همدا اوس چې څه روان دي د اسلام په نوم، چې د ښځو تعلیم د دغه 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 دلیل په اساس باندې مونږ خپل ملاحظات لري، هغه زه نه غواړم چې ډېر ناقص ملاحظات دي، ناروا دی، ناسم دی، یا جواز نه لري. تاسو باور وکړئ په تېر 40 کې چې په افغانستان کې څومره جبر یا هر هغه څه چې دوی په یو ډول پر وړاندې خپل جهاد فرض باله، دومره د اسلام مبارک دین ته زیان او ضربه نه درسولې لکه همدا اوس چې په 3 واکمنۍ کې دوی ښځې مجبوره دي، میرمنې خصوصا ښځینه طبقه، ځکه په افغانستان کې تقریبا میلیونونه میرمن کویند دی اوغه به سرپرست دی اوغه مجبور دی چې د خپل اولادونو د نفقه پوره کولو لپاره هر ډول کرواوی او کناروا کارونه ته مخه کړی. د دوی له حاکمیت نه راورسته په سلګونه زره کسان له افغانستان څخه کډوالې ته اړ شول او غوی په هر ډول شرایطو کې دلته ژوند کړی دی. هغه کرواوی او کناروای یوازینی لامل هم دوی دی چې تر ټولو زیات ځان دوی له لاسه هم دغه دین ته اوښتی او یا د دې دین پلویانو ته اوښتی. په لسګونه داسې کسان زه پېژنم چې هغوی د خپل کیس د قبولې لپاره تاسو باور وکړئ، هغوی خپله یادونه کړې ده چې مونږ بله چاره نه درلوده. د ځینو هېوادونو سره یې دا ژمنه کړې ده چې مونږ اصلا مسلمانان نه یو، مونږ د کډوالۍ کیس ومنئ. هغوی ناچاره دي، یعنی په یو ډول په غیر مستقیم یا مستقیم ډول دغه ضربه دغه زیان دغه تاوان که اسلامي عقیدې ته دی که اسلامي ارزښت دی د دوی لخوا اړول شوی دی. کدا په ناخداګا ډول دی یا په شعوري ډول دی دا کار روان دی. زما باور دا دی په افغانستان کې اوسنی نظام یوه استخباراتي ډله ده، حاکمه ده چې تر ډېره په خپله کې هم په ډېرو مسایلو باندې اختلاف نظر لري، په یوه رایه نه دي، او همدغه اختلاف نظر همدغه مستبد جریان بلاخره د دې لامل کېدای شي چې یعنی که همدا اوس تاسو په دې باور ولرئ په افغانستان کې یو معقول علمي سیاسي خوځښت یا غورځنګ رامنځته شي، تاسو باور ولرئ چې ولس په دې همدې طالب په وړاندې راولاړېږي. ځکه ولس خو حیوان نه دی، مونږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، هغوی خپل حقونه پېژني. شل کاله یې په یو داسې ټولنه کې ژوند کړی دی چې هر څه پوهېږي. اوس تر ډېره ولس په دې پوه دی چې زما حقونه څه دي او څه چې له ما سره روان دي هغه غیر شرعي غیر انساني او غیر ټولنیز دي. که چېرته دا غیر شرعي او غیر ټولنیز او غیر اسلامي نه وای، د طالب دننه یا د طالب د ډلې دننه که یو څوک جرم کوي، که په غلا ګرځېږي، که په رشوت، که هغه په فساد ګرځېږي، هېڅ خبره نه ده. له یوه ولایت نه بل ولایت ته هغه یوازې تعدیلې بس شي، خو یو عام انسان په یو ډېر ناڅیزه جرم چې هغه به جرم هم نه وي زره تل کېږي، حتی وژل کېږي، زنداني کېږي او د هغه بې حرمتي کېږي، هغه له هېواد څخه کډوالۍ ته اړ کېږي چې باید وایستل شي. دا حالت تاسو باور لرئ چې تر څومره به دوام وکړي؟
بله، بیا هم ډېره مننه.
د ژوند معقول بدیل ورته پیدا شي.
بله، د ژوند رنګونو پروګرام ازادي راډیو نه اوري. نن د دریو جلاوطنه خبرلانو پر ژوند باندې خبرې کوو چې تقریبا د ټولو جلاوطنه افغان خبرلانو د ژوند یو تصویر وړاندې کوي. اوریدونکي پلان کې په دې خاطر چې زیات انتظار پات نیسې دوی ته به ورسو.
ستړي مې چې وروره تا او قدرمنو مېلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان مجاهد ولست ډېر ډېر سلام کوم. مننه ژوند غواړو پروګرامو ټول اوریدلې دي ان شاء الله سراسر. اول خو دغه د رسنۍ اصول ته چې موږ راځو، ار رسنۍ باید د رسنوال کې د خبر اعلان کې د خپل دغه لري خپل قانون لري، پر هغه قانون باید دی خبریالي وکړي، باید چې دی د اصول څخه وانه وړي. دا به و د امیر بالمعروف وزارت دی دا کم قانون چې راغلی دی پر دا کم امیر بالمعروف دغه چې جوړ کړی دی، دا خو د الله قانون دی، دا خو د محمد صلی الله علیه وسلم بر قانون دی. دا نه تاسو جوړ کړی دی، نه طالب پر ما دا کوي چې دا د الله قانون دی، الله راستول دی، به ته توس ما ته را د کړی دی. دا کم څه یې معنی دی؟ دا څه ځایو ګلنه وای وای شل کال چیر ټول اسلام ته تاوان نه دی رسیدلې. شل کال چیر ټول اسلام ته تاوان نه دی رسیدلې.
دا پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم وضعیت څنګه دی. دغه قانون چې تاسو یادونه وکړه دا خو په خپل د طالبانو حکومت توشیح کړي، په خپل تشکیل کړي، هغه د قانوني د یو قانون د تصویب پروسې نه د تای کړي چې پارلمان ته وړاندې سیوی په هر ماده باندې خبرې سیوی وي، بیا ورسته د ولسمشر لخوا توشیح شوی وي. د پروګرام د موضوع په اړه راته وایست چې په افغانستان کې د رسنوي وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟
په افغانستان کې د رسنوي وضعیت شکر دی، الحمدلله سم دی. په خوا په اسل کال به اسلام ته تاوان رسیدي، ورور د افغانستان د داخلي جمهور رئیس نه دی چې افغانستان کې بچاو دغه ماینه د تدا په کابل کې.
بیا هم تاسو د پروګرام د موضوع په اړه خبرې نه کوي، متاسفانه. موږ څو سوال ټینګار وکړو چې د پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړو. تاسو موضوع بلې خواته بیا هم د پروګرام میلمنه کې کومه تبصره لري ممکن ورسته ور باندې خبرې وکړو. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زابلی د زابل لرغندابنه خبرې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ډیره مننه کوم. دا خو واقعاً د طبي خبره ده چې جلاوطني سخته ده، نو دا چې زموږ ګڼ شمېر خبریالان په بهر کې ژوند کوي او ډیری همداسې دې ته اړ ایستل شوي هم دي چې د هغوی راتګ څه نه څه ناخوالې لري، نو طبعا دا یو سخت ژوند ده. او خبریال د ټولنې هغه د غږ راپورتونکی تقریبا ژبه یې ورته ویلی شو، نو ټولنې ته واقعاً ډیر کار کولی شي، مثبت کار کولی شي، رغنده کار کولی شي. د افغانستان د رسنیو وضعیت که موږ په ټوله کې یعنی مخکینی وګورو ډیر زیات یعنی
ډیره مننه ژوندی اوسئ.
نو اوس چې زموږ خبریالان تقریبا ډیری په بهر کې ژوند کوي، نو له دغو میلمنو نه مې پوښتنه دا ده چې څنګه آیا تاسو سره داسې ډاډا ویل شوي دي چې تاسو باید داسې جدي ویل شوي دي چې راستی په خپل وطن کې کار
ډیره مننه ستاسو آواز پرې پرې رازی المر نیازی په پایل کې تاسو تر زو مخکنی اوریدونکو د پروګرام له موضوع جلا څرګندونه وکړي کبیا هم تاسو ور باندې کومه تبصره کوي دا کنه نو تاسو څخه بیا زه خپل پښتنه لرم
ډیره مننه زه به یواز بده ته سلام وایم ځکه چې بیا یو وقتی برخوردونه کې په کل کې زه نن چې خبرې کوم د دوه انسانانو په توګه خبرې کوم، یو د عادي افغان انسان په توګه باندې، یعنی که زه خبریال نه وای زما درک به څه وای او زما درک څه ده او دا چې خبریال یم زما دید څه ده. له تخنیکي پلوه یا له مسلکي پلوه چې موږ خبریالان یو دا موږ ته معلومات کیږي چې اگر کوم ارزښتونه دي چې په واقعي معنا د خپلواکو رسنوي لپاره یا د خپلواکي خبريالۍ لپاره لازمی دي. دغه وطندار خو طبعا په یو کلی په یو لري پرته سیمه کې به ژوند کوي، ممکن د زده کړو کچه هم دومره په لوړه کچه نه وي چې دا تحلیل کړلی شي چې واقعا وضعیت څه شی ده. او دا هم باید قبول کړو، داسې نه ده چې یوازې موږ خړ خونه وګورو بد اړخونه پرېږدو. په تیرو شلو کلونو کې له بده مرغه ډېرې داسې رسنۍ چې هغه د پروژو په اساس رامنځته شوې دا هم موجودې وي. حتی ډېرې رسنۍ چې د خپل اندازې نه زیات په موسیقي متمرکزې وي یا په غیر فکری یا روزنیزو اړخونو کې ډېرې مصروفې وي هغه موږ قبله. خو په کل کې تیرو شلو کلونو کې هر چا ته دا ازادي ولکه ده، اوس چې د ازادۍ له ازادې راډیو دی وطندار خپل غږ ورسوه، هغه که زه ورسره موافق وم که یې مخالف وم په خپل ځای باندې، اوس دغه وضعیت نشته چې یو څوک ډاډه خبره وکړي. نو په کل کې دا چې د امر بالمعروف دغه د نوی قانون توشیح شوی ده، دوی تل خپل نظریات چې دي یا خپل مذهبي نظریات، اسلام خو خپل دوی قبلوي چې څلور مذاهب په حق دي، نو که دا له شافعي مذهبه حتی جعفري فقهي په اساس وکتل شي ډېر تناقضات بېرته په یو معنی له اسلام سره دغه کې لري. نو په کل کې د دوی خپل برداشت چې ده هغه ته دوی د شریعت جامه ور اغوندي چې دا غادي ادیانو یا د مذاهب دی مطالعات له مخې وکتل شي خپل منځ کې تناقض لري. اوس لوی خو وايي چې تصویر حرام نه بیرته هغه خبره په تصویر کې کوي، نو د دین صراحت بل څه شي شدې په حماقت دلالت کوي. نو په کل کې زه دا وایم چې مده یو خبريال په توګه باندې چې زما خپل تل د احساس دا وي چې آی کاش وضعیت دومره وای چې موږ سر ته مستقیم خطر نه وایلی او معلومات رسه نه معلومات رسه خو غلط مرته خطر او پغشتیر شلو کلونو کې له 14 سره مخامخ کېدو له بریدون سره مخامخ کېدو خو واحد واحد یو مرجع نه درته وای چې چوپ شه کنه وژنم دی توهین اومه. نو په دغه وضعیت کې موږ تل افسوس دا کوو چې آی کاش وضعیت تر دې حد نه وای چې موږ د خپل ملت ته د خپل ولست غږ رسولو لپاره په وطن کې پاتې شوی وای. او دویم اړخ د شخصیت موږ دا چې پاینې وخت کې خبريالان ونه اوسې عام افغانانو په توګه موږ ډېر بد درد احساسو په جلا وطنۍ کې. موږ چې په وطن کې یو حادثه وشو دا تیر وړ مبرز په دارلمان کې یو حادثه شوی چې ډېر لس وطنداران پکې شهیدان شول، لوستي څارنوالان پکې شهیدان شول، چې هغه ډېر لس کورونو نه چې ده تقریبا ټول هیواد زړونو درد پیو کو درد ورورسیده. خو کله دې موقف وګوري اخلاقي موقف وګوري به حاکمانو حتی دوی داسې مونږ غنل چې ډېر لس مرغان وژل شوی دي، ډېر لس انسانان وژل شوی دي. نو ابهام لا بالاګي پسې او تناقض د معلوماتو بالاګي ځکه پرسنوي ټولنیز رسنوي کې دی د ډېر لس نفرو شهیدانو عکسونه یادې وژل شوی کسانو عکسونه راغلل او دوی رسما شپږ اعلان کړل. نو دغه تناقض یا په دروغو باندې د اطلاعاتو شریکول یا په اطلاعاتو باندې د حاکمیت داسې چې هغه څه چې خلک غواړي، هغه څه چې واقعیت دي، حقیقتونه دي، هغه باید خبره نشي. دا د دې سرګندوی کې نور خو رسنوی بندیز یا پر رسنوی بندیز دا خو څه هغه په عامه اصطلاح د توپ ډز نه ده چې ټول ملت یې واوري چې هغه له ډز وشو. نو د دې له افعالو داسې ښکاري چې ورځ تر بلې دغه ساحې رامحدودېږي.
ډېر مننه سلمی ورور. ځینې کسان په دې باور دي چې پر افغانستان یو ډول خاموشي خپره ده، یعنی دا خاموشي په دې معنی ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ دی، هر څه سم دي، او کنه نورې ستونزې دي چې د خلکو پر خولې د خاموشي مهر لګولې.
ورور، دلته مسله بیله ده. په افغانستان کې په ټوله کې د ولس خاموشي هیڅکله په دې معنی نه شي کېدلی چې ګواکې خلک خوشحاله دي، هر څه رسېدلی دي. او دا خبره منم چې فزیکی امنیت شته، او د فزیکی امنیت د تیر شل کلن تاریخ ته که وګورو، د تخریب او د خرابوالي اساسي عاملین هم همدغه اوسني حاکمان ول. فزیکی امنیت اوس ځکه شته چې مخالف لوری تر ډیره په ډیالوګ او په منطق او په علمي بحثونو باندې باور لري، هغوی په جګړه، په انسان وژنه او ورور وژنه باور نه لري، ځکه فزیکی امنیت شته. هغه یو نیم ډزډوس چې کېږي دا هم د دوی خپل خپلمنځي اختلافات چې تر ډیره په دا ډول خپل سیاسي رقیب ځپي. اصلا خبره دا ده، ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې ولس تر ستوني پورې را رسېدلی دی، په چاودېدو دی. تاسو باور وکړئ، دلته له ځینو کسانو سره د پوهنتونونو په کچه، له ځینو کدرونو سره اړیکه لرم، هغوی یوازینی د چوپتیا یوازینی لامل دوه اساسي لامل. یو لامل دا دی چې طالب د هر کس په سر ټوپک کېښی دی. همدا اوس د ټولنیزو شبکو د سانسور او د څارنې لپاره هلته شبکې جوړې شوې دي، ډلګۍ دي، هغوی معذف دي چې باید ټول کسان وڅاري. هغه چې دوی ترې ویره لري که یوه مخالفه خبره هم په ټولنیزه شبکه خپرېږي، سبا یې د کور مخې ته ولاړ، هغه انسان ذلیل هم وي، بېعزت هم وي، له کوره مې ایستل کېږي، وهل کېږي. او دویم اساسي دلیل چې تر ټولو مهم دلیل دی، هغه دا دی چې همدا اوس په افغانستان کې هیڅ داسې سیاسي، علمي، ټولنیز او بشري جریان وجود نه لري چې عام ولس که چېرته د طالب پر وړاندې غږ وچتوي، هیڅوک په ټوپک او په وسله او په وژنه او په رټنه باور نه لري. ولې؟ که د خپل حق لپاره غږ وچتوي، چې حد عقل په دې باور ولري چې دغه ډل، دغه سیاسي جریان یا دغه علمي جریان په حق دی، یو ښه بدیل کېدای شي. اوس نو که چېرته د طالب خلاف یو څوک غږ وچتوي، خو بدیل یې څوک دی؟ همدا اوس په افغانستان کې هغه جنګي ډلې دي چې هغوی له بدو نه بدتر دي. نو دا خو نه شي کېدلی چې د بدو او بدترو تر منځ یو انتخاب کړي. ښه جریان، معقول منطقي جریان په افغانستان کې دننه نشته چې د ولس له دننه نه راپورته شي، یو ولسي ادرس ولري، او واقعا په رښتینی ډول د ولس استازیتوب وکولی شي، ولس ته د هغوی د ارمانونو د سرلارې حیثیت خپل کړي. دغه سی وجریان را منځته کولو ته خصوصا د افغانستان د لوست قشر یا هغه طبقې چې هغوی په رښتینی ډول د افغانستان د ولس په ارمانونو باندې تر اوسه پورې قرباني ورکړي دي، د هغه لپاره یې کار کړی دی، دغه انسجام ته ضرورت دی، او دا به انشاءالله ډېر ژر کېږي.
امیم صاحب، په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د کار د دوام لپاره څومره زمینه برابره ده؟ آیا په افغانستان کې دوی کافي منابع لري چې د لومړي لاس معلومات تر دوی راورسوي؟
متاسفانه وضعیت داسې دی چې مخکې هم په تیرو شلو کلونو کې داسې نه و وضعیت په رسنۍ په افغانستان کې چې اوس سړی وایي چې په 100% ټول حادثه سم روان و. مخکل مار صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړل چې ډېر داسې رسنۍ وي چې هغه پروژې وه. متاسفانه په افغانستان څخه بهر هم چې کومې رسنۍ د افغانستان لپاره جوړې شوي دي، یا هغه خبریالان یا هغه کسان د رسنۍ مدیران چې افغانستان کې فعالیت کوي، اوس په جلا وطنۍ کې هغوی خپل فعالیت شروع کړی دي. د هغوی هم ځینې رسنۍ داسې دي چې ټول کار یې دا ټول هدف یې خپل تر پروژې پورې محدود دی، او هغوی خپل تر پروژې مطابق مخته ځي. منابع په اړه که زه ووایم، منابع دومره سخت شوي دي ځکه هیڅوک نه غواړي چې هغه دغه سر ته دې زیان ورسیږي، ځکه داغوی سوشل میډیا څارل کیږي، داغوی موبایل څارل کیږي، داغوی ټلیفون څارل کیږي. د افغانستان څخه معلومات ترلاسه کول ډیر سخت شوی دي، خو ځینې داسې مسایل دي چې هغه خبریالان چې په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي کار کوي هغه خپل منابع لري او هغه کسان خپل هغه خبریالان پیدا کوي په یو نو چې دغه ژغ پورته کی هغه مسایل چې په افغانستان کې تیریږي یا هغه ستونزې چې هغه لري هغه بیا هم دې ته آماده دي چې ځان خطر کې واچي خو د دوی ژغ پورته سي د دوی ژغ انعکاس پیدا کی متاسفانه دا په ډیر ضعیف حالت کې دی په ډیر ټیټ حالت کې دی چې دواړه لورو ته ما اشاره وکړه یو دا چې ځینې رسنۍ څه ډول تګلارې لري او هلته په افغانستان کې چې کوم کسان وي چې هغه د منابعو د سرچینو په توګه استفاده کیږي دا هغوی لپاره خطر دی نو دغه دوو مسلو ته په نظر کې نیولو سره د اطلاعاتو ترلاسه کول له افغانستان څخه نهایتا سخت شوي دي او دا ورځ په ورځ سختیږي د ورځ په ورځ باندې ډیریږي یو بل شي ته چې زه اشاره وکړم مخکې نیازي صاحب او ورور صاحب هغه ته اشاره وکړله څورز مخکې چې دارالامان کې کوم پیښه وسوله یو د طالبانو یو په سوشل میډیا کې دا یو ډیر فعال کس چې ډیر فالوورز هم لري هغه یو ټویټ کړی وو چې یعنی دا د خپل په دې دلالت کې چې هغه کسان یا هغه نظام یا هغه ډله هغه کسان نه غواړي چې هغه یا درس ویلی وي یا الته مخکې وظیفې کړي وي یو ډول د دشمن په سترګو ورته ګوري هغه ټویټ کړی وو وای دا زه اوس خبر سولم چې دا خو د تیر حکومت څارنوالانو په دې کې مړ شوي دي وای دا چالبه ده چې موږ دومره جهاد وکړي یا وسم دی غټ غټ ماشونه دوی اخیستله شو سو ځایونه ورته خالص ول دي زموږ مجاهدینو ته اوس که اوس دغه به څه ډول یو پیغام ولري که یو څوک مثلا بیا هم د دې ټولو مشکلاتو باوجود دې تزرشي کې چې زم خپل وطن تلته یو کار به وکم یو خدمت به وکم یا هر مسله چې اما هغه که دغه رقم الفاظ ویني یا دغه رقم الفاظ اوري خو هیڅوک زړه نشي کوي چې ولاړ سي او دوی هم دغه یو برخورد کوي چې قصدن لزان څخه خلق لیری کوي خلق لزان څخه لیری ساتي وسخ په دې معنی نه چې په افغانستان کې املا صاحب په هر څه باندې پودي هغه تایرام چلوای سي هغه انجینریم کولای سي هغه په ټکنالوژي پویږي د خپل امکان لري نو کچيري حکیمه ډاله د دې لپاره هغه په دې فکر کې وی چې هغه یو سم نظام ملته د خلکو په خوښه باندې قانون هغه جوړ کړي د خلکو په خوښه باندې یو نظام ولري هغه به دغه مسایل څخه ځان کوشا کی او دغه مسایل به خلیری کی چې د خلکو ور باندې زړه راسي او که دغه وضعیت لکه څنګه چې وس جریان لري د درې کال کې چې موجول دي او یا وسوینو هم داسې دوام کوي نو بار به خود په خود دوی سره پاتې وي او هر څوک به په دې فکر کې وي چې لای واده څخه یو ډول وتښتي ام دا وسم ځینې خلک په سوشل میډیا کې هغه لیکنه کوي چې ډیر شامن دي موږ ډیر خوشاله یم او روس ته ځینې کسان چې دا یو واده به هر دی هغه ته مسیجونه کوي و یو لار راته وګوري چې څنګه لزه لدی وطن څخه ووزم یعنی دا په دې معنی هغه په سوشل میډیا څخه لیکي هغه له مجبوریت لمخې څخه لیکي نو د افغانستان څخه په واقعیت اطلاع ترلاسه کول سخت ده او په حقيقي ډول افغانستان څخه د خلکو ژغ نه راپورته کیږي
ډیر مننه د ژوند رنگونو پروګرام ول ازادي رادیو واورید نن په دې پروګرام کې درې جلا وطن افغان خبريالان میلمانه و عبد الله حمیم سلمی ورور د غراز لمر نیازی لوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ را و خپل نظر یې را سره شریک کړی یا هم د پروګرام ل میلمنو خپلې پښتنې وکړي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ څلور وشت ساعته اوریدلای شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
بدن سپین بلوڑے سپین غاڑ دے Bine, doar așa răstrădă شرنگ وګوره پټول کی شي سند نم رنگ رنگ دغه نم رنگ هم د نن دی هم د جنگ پاکز ما سید عبد القالق د زړین دار ده بنا دنج دې سپین سپور مې تنن ولاړ ده پاکز ما سید عبد القالق د زړین دار ده بیا دی بدن تسپن بلوڑے سپن غال دا سپن دن جلی سپن سپوڑ میتنن والاڑ دا
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.